سلام ستړي مشه د مازیګر سلور بجې شوې صفی ولاستان اگزام د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته مخ راغلاست وایم دا مهم مطالب خبرو افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي د جمهوریت او دښمن کتار معلوم دی هغوی چې جمهوریت صف کې نه دريږي نور په دولت کې ځای نه لري په جلال آباد کې د هغو اتو کسانو مړي خاورو ته وسپارل شول چې بېګا په وسلوال برید کې وژل شوي وو
زما نوم اسدالله دی شهیدان مورونه دي پنځه مورونه دي درې مور ارګان دي موږ چا سره نه بدی لرو
له افغان سندرغاړي شفیق مرید سره مرکه لرو چې په سولې غږېدلی
کله ما پوښتنه وشي چې تاسو هنر انتخابوي او که سوله انتخابوي نو زه به د خپلو هېوادوالو په خاطر خپل د ګلوړون هنر قربان کړم
ګلشان به د سرګن شي
په نړۍ کې د کرونا وایروس له امله د مړو شمیر له 3 میلیونه کسانو واوښت تر هر څه مخکې خبرونه لرو چې اسد الله لودین وړاندې کوي
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی افغان ولسمشر وایي د دولت د سقوط نظر ناسم دی د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د سولې پر ګرانګیتوب خبرې وکړې او د بلاروس مشر ویلي د امریکا په ملاتړ د ترور دی وی حادثه هدف وو بشپړ خبرونه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د دوی د دولت د سقوط اوازې ناسمې دي خاغلی غنی نن د نظامی گنجوی نړیوال مرکز په ناسته کې وویل چې ځواکونه یې هر ورځ ډیر ستر څلوېختو پورې عملیات مختوړي او تر ډیره په خپلواک توګه دوی وویل تر هغه چې ځواکونه وي هیڅوک نشي کولای د افغانستان دولت راوپرځوي بلور ته افغان ولسمشر وایي چې طالبان د ملي حاکمیت دیموکراسي جمهوریت سوکالۍ او آزاد افغانستان په چوکاټ کې سوله کوي دروازې پر مخ خلاص دي خاغلی غنی د نن سهار شپږنیمه بجو په غونډه کې وویل طالبان د جګړې د دوام لپاره نور دینی توجیه نه لري نوموړي وویل هغو کسانو ته په دولت کې ځای نشته چې د جمهوریت له لیکې سره نه یو ځای کیږي طالبانو تر اوسه د ولسمشر د دغو خبرو په اړه تبصره نه ده کړې د غډل له دی وړاندې څو ځله د جمهوریت پر ځای د سوچا اسلامي نظام د جوړولو خبره کړې ده د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي ل خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره یې د سولې بهیر پر ګړندیتوب خبرې کړې دي خاغلی قریشی نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل هیلمند چې په استانبول کانفرنس کې ل خاغلی اتمر سره وګوري او بیا یې اسلام آباد کې د لیدو قربت وکړي د قریشی په خبره دای او خاغلی اتمر بل استانبول کانفرنس وروسته په پاکستان کې له همدې کانفرنس وروسته لارو چارو په اړه خبرې وکړي ټاکل شوی د استانبول کانفرنس د همدې اپریل میاشتې په 23مه پیل شي افغان دولت وایي د ګډون کوونکو لیست بشپړ کړی خو طالبانو لا په زغرته کانفرنس کې د ګډون یا نه ګډون خبره نه ده کړې طالبانو دومره ویلي تر هغه چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووتلي داسې کانفرنس کې ګډون نه کوي چې د دې هیواد په اړه پریکړه پکې کیږي د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر خوست کې هم درمل پلورونکو کاری اعتصاب کړی چې خلکو ته یې ستونزې پیدا کړي دوی د دولت د هغې پریکړې په وړاندې اعتراض کړی چې غواړي د درملو واردات په 50 شرکتونو پورې منحصر کړي د خوست د درملتونونو د ټولنې مرستیال سلطان افغان ازادي راډیو ته وویل
موږ خپل اعتصاب د تیر پنځشنبه ورځ څخه شروع کړی دی او تر هغه پیر به زموږ اعتصاب جریان لري تر څو چې زموږ هغه حقه حقوق ته رسرسی نه وي شوی او موږ په خوست کې تقریبا 423 دوخانې او شرکتونه نمایندګۍ لرو چې دا ټول په مطلق ډول باندې هیڅ یو دوخانه هم نه ده خلاصه شوې
د افغانستان دولت ویلي غواړي د درملو واردات په 50 شرکتونو منحصر کړي او دغه شرکتونه به بیا په زنجیري ډول په درملتونونو ویشي له دې وړاندې په کابل هرات او ګڼو نورو ولایتونو کې د درملو کاروباریانو ورته اعتراضونه کړي دي د بلاروس مشر الکساندر لوکاشینکا ادعا کړي چې دای د امریکا په ملاتړ د ترور دی یوې طرحې هدف وو لوکاشینکا پرون په دې اړه د خبرو پر مهال ډیر جزئیات ورنکړل خو یې ویل دای او ماشومان د دې ترور هدف وو امریکایي چارواکو هم سملاسي په دې تړاو څه نه دی ویلي د بلاروس د اصلي امنیتي ادارې کې جی بی مشر تیر اوړي کې د وی انلاین غونډه پر مهال چې دغه هواد له کارپوهانو او د قانون حاکمیت له چارواکو سره یې درلوده د دې طرحه یادونه کړې ده د روسیې د کورنی امنیت ادارې ویلي وروستۍ ورځو کې مسکو کې دوه تنه بلاروسیان توقیف کړي چې د ترور همدې طرحه کې په لاس لرلو تورن دي. لوکاشینکا چې له شاوخوا درې لسیزو راهیسې پر بلاروس واکمن دی، له دې وړاندې هم داسې ادعا وکړي چې لویدیځ هیوادونه یې د پرځولو په هڅه کې دي. د نړۍ په کچه د هغو کسانو شمیر له 3 میلیونه واوښت چې د کرونا له کبله مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په برازیل، هند او فرانسې کې د کرونا څپه ګړندۍ ده او مسؤولین یې د کابو کولو هڅه کوي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تېره اونۍ په اوسط ډول هره ورځ د نړۍ په کچه 2000 کسان په کرونا مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دا داسې وضعیت نه دی چې د وبا له پیل 14 میاشتې وروسته یې دوی وړاندوینه کړې وه. په اکثرو هیوادونو کې لا هم د ویروس د مخنیوي محدودیتونه پر خپل ځای دي. او چک جمهوریت له خپلې خاورې د 13 روسي ډیپلوماتانو د ایستلو اعلان وکړ. دا پریکړه وروسته له هغه شوې چې د چک جمهوریت چارواکو روسان په جاسوسۍ او په 2014 کال کې د پلازمینې پراګ جنوب ختیځ ته په زلین ښار کې د مهماتو په یوې زیرمه کې په یوې چاودنه کې په لاس درلودو تورن کړل. روسیې په یادې پیښې کې لاس لرل رد کړي دي. په هغې چاودنه کې 2 تنه وژل شوي وو. د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزیر یان هاماچک چې د دې هېواد د بهرنیو چارو سرپرستی هم کوي پرون په دې اړه خبریالانو ته وویل.
د چک د بهرنیو چارو وزیر په توګه ما پریکړه وکړه چې په پراګ کې د روسیې د سفارت ټول هغه کارکوونکي وباسم چې زموږ د استخباراتي ادارې لخوا په ښکاره د روسیې د استخباراتي ادارې افسران پیژندل شوي دي. د روسیې د سفارت ټول 13 غړي دي په 48 ساعتونو کې له چک جمهوریت څخه ووزي.
مسکو د خپلو ډیپلوماتانو د ایستلو د عواقبو په اړه خبرداری ورکړی دی.
خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. زه صفی الله ستانک زایم بیا هم ښه راغلاست. هم تخنیکی چارې شمشاد زدران مخته وړي. رازو لمړی مطلب ته د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د جمهوریت او دښمن قطر معلوم دی او هغوی چې د جمهوریت صف کې نه درېږي نو په دولت کې ځای نه لري. ښاغلی غنی نن سهار په ار کې یوې غونډې ته په وینا پر پاکستان هم غږ وکړ چې له افغانستان سره له دوستۍ او دښمنۍ یو وټاکي. ښاغلی غنی د طالبانو روانه جګړه ناروا او بلله او زیاته کړه که طالبان د ملي حاکمیت او جمهوریت په چوکاټ کې سوله کوي د دوی غیږ ورته پرانیستې خو له دې پرته بل هر انتخاب د جګړې د دوام لپاره د دې ډلې پلمه ده. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
جمهور رئیس غنی وایي له دې وروسته هغوی ته په دولت کې ځای نشته چې د جمهوریت په قطار کې نه درېږي. ښاغلی غنی نن سهار د ملي پولیسو او ملي امنیت 14 منصبینو ته د مډالونو د ورکړې په مراسمو کې ویلي د جمهوریت او دښمن قطارونه معلوم دي. جمهور رئیس غنی پر پاکستان هم غږ کړی چې له افغانستان سره له دښمنه یو دوستۍ یو وټاکي. خو دا خبرداری هم ورکړی چې په افغانستان کې د ناارامۍ په دوام به پاکستان هم آرام پاتې نشي. د افغانستان جمهور رئیس یو ځل بیا د طالبانو لخوا د روانې جګړې دینی مشروعیت هم تر پوښتنې لاندې راوستی. وایي که طالبان د ملي حاکمیت، جمهوریت، ولسواکۍ او خپلواک افغانستان په چوکاټ کې سوله کوي د دوی غېږ ورته پرانیستي. خو له دې پرته بل هر انتخاب د جګړې د دوام لپاره د دې ډلې یو پلمه ده. جمهور رئیس غنی له افغانستانه د بهرنیو عسکرو د وتو پریکړه سولې ته د رسیدو په برخه کې یو تاریخي فرصت بللی. د جمهوری ریاست د وایان مرستیاله فاطمه مورچل:
معاصر تاریخ کې په مېزل د افغانستان لپاره تر ټولو غوره فرصت برابر شوی. موږ له 2 کلونو راهیسې دې ورځې ته بشپړ چمتووالی لرو او د هغوی د وتلو لپاره مو هر اړخیز پلان برابر کړی.
جمهور رئیس غنی داسې مهال د جمهوریت او ملي حاکمیت په چوکاټ کې د سولې خبرو دوام غواړي چې په دوحه کې د تیرو 2 اونیو راهیسې د افغان مرکچي او طالب پلاویو ترمنځ هیڅ غونډه نه ده شوې. د افغان حکومت د مرکچی پلاوی غړی حافظ منصور وایي که څه هم طالبانو له دې خبرو سره پریکون نه دی اعلان کړی خو مذاکراتو ته نه حاضرېږي.
په عملي ډول خبرې نه دي روانې، کېدای شي له سره پیل شي. ولې اوس مهال له تیرو 2 اونیو راهیسې په دوحه کې هیڅ ډول خبرې نه دي شوې.
طالبان بیا په دې اړه څه نه وایي. ښکاره دې ډلې په افغانستان کې لمی تر سپتمبر میاشتې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتو پریکړې په ځواب کې دوحه کې د سولې خبرې درولي او د استانبول غونډه هم تحریم کړې. د دې ډلې وایاندویانو نن بیا ازادي راډیو سره خبرو کې په دې غونډه کې د نه ګډون په اړه په خپله پخوانۍ پریکړه ټینګار وکړ. خو د ملي مصالحې عالي شورا بیا د استانبول په غونډه کې د ګډون کوونکو کسانو د نوملړ له بشپړېدو خبر ورکوي. د دې شورا دننه یو سرچینه وایي په کانفرنس کې د ګډون کوونکو کسانو په اړه هر اړخیزې مشورې شوي او ژر به یې نمونه اعلان شي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوزونه هم ازادي رادیو ته وویل د استانبول د غونډې لپاره د افغانستان اسلامي جمهوریت د سولې مسوده ورسته شوي او ژر به د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری غونډې ته وړاندې شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره پر ټلیفون د استانبول د غونډې په اړه خبرې کړي. ښاغلی قریشي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دوی په افغانستان کې سولې ته د چټک رسیدو لپاره د استانبول له غونډې ملاتړ کوي.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وربشو جلال آباد ته تیر شپه نامعلوم وسلوالو په جلال آباد ښار کې د یوې کورنۍ اته غړي وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. د دغه پیښه د مخستان د لمانځه په مهال په جماعت کې رامنځته شوې کومه چې چارواکي لامل د ځمکې پر سر خپل منځي ستونزه بولي، خو د قربانیانو کورنۍ او خپلوان بیا له هیچا سره د ستونزې د نه لرلو خبرې کوي. د پیښې عاملان نه دي نیول شوي، خو د ځایي چارواکو په خبره په اړه پلټنې روانې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
اسد الله د جلال آباد ښار د نهمې ناحیې اړوند د سراچی علی خان سیمې اوسیدونکی دی. دی وایي تیره شپه د ماسخوتن د لمانځه پر مهال نامعلوم وسلوالو د دوی پر جمعات برید وکړ او د 15 ورونه او درې ورونه ور ووشل او د کورنۍ دوه نور غړي ټپیان شول. اسد الله وایي ورونه یې له د کشران په عمر ځوانان او ټول ډریوران و چې له 15 تر 45 کالو مرنه وو او ودونه کړي وو. نوموړی زیاتوي هر روژه کې د تراویحو پر مهال د قران کریم ختم کوي او د همدې لپاره یې له کور سره نږدې خپل شخصي جماعت جوړ کړي، کوم چې لمونځ کوونکي نن د خاورو لاندې شول. اسد الله وایي دوی له هیڅ چا سره ستونزه نه لرله او په دې هم نه پوهیږي چې د غبرید د چالو لوري او د کوم هدف لپاره وشو.
زما نوم اسد الله دی، اسد الله بزوی ما شهیدان مورونه دي، کینز مورونه دي، درې مور ارګان دي. موږ چا سره نه بدیل لرو، نه چا سره سم مشکل لرو، ټول د لاین ډرایوران ټول کاروباری الکانو او سبای وختي تلو او مخام راتلو، چا سره مشکل نه لرو او په چا ایدام نه لرو. خدای باندې مسپارل دی او رونستو دوا پاتې شو.
قاری شاه سعید د هغه جماعت ملا دی چې تیر شپه پر وسلوالو برید وکړ. دی وایي په وژل شو مقتدیانو کې یو تن شاګرد هم وو، کوم چې روژې وروسته یې ورته د دستار تړل په پام کې وو. د قاری شاه سعید په وینا د ماخستن د لمانځه په وروستي رکعت کې وو چې ناڅاپه ډزې شوې او کله چې په ځان را پوښول نو شاته یا ته جسدونه پراته وو.
کله چې موږ تراوی ودرېدو اته بجې ټایم کې موږ تراو ته ودرېدو، تقریبا شل رګاته تراوی موږ پوره ک وی تر واجب ته چودرې دو دوه رګاته تر او چو شو اخیری رګات کی صورت په ختمېدو چې ناسابي ضربه وشو موږ باندې ضربه چو شو. نور موږ نه د شاته کسان واوز واورید نه د لټ واز، نور په ځان باندې موږ پوه شو نه یو. کوم وخت چې زه په هوش کې راغوم او شاته مې وکتل چې شهیدان پراته دي، دو کسان زخمیان دي، درې کسان دو کسان نور هم صحیح سلامت، الله تعالی دغه ظلم ناغي ژغورل.
د قاری شاه سعید په خبره د برید پر مهال د سره ټول ټال یو لس کسان په مسجد کې حاضر وو چې دا ټول د یوې کورنۍ غړي وو، خو تر اوسه نه د معلومه چې برید د چا او کوم هدف لپاره شوی دی. خو د ځایي چارواکو په خبره پاړه پلټنې روانې دي. که څه هم تیره شپه له برید وروسته د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل ویلي و چې دغه پیښه د ځمکې پر سر د رامنځته شوې ستونزې له کبله پیښه شوې، خو د قربانیانو کورنۍ او خپلوان وایي دوی له هیچ چا سره ستونزه نه لرله او د کورنۍ غړي بې ګناه وژل شوي دي. د وژل شوو او ټپیانو خپلوان د پیښې په اړه جدي پلټنې او د امبیلونو د نیولو غوښتنه کوي. خو اوس د ننګرهار د والي ویان د تاوله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې اړه جدي پلټنې کوي او د امبیلونو د نیولو او پیژندلو هڅې روانې دي.
لومړني معلومات موږ ښایي چې دا پیښه د کورنۍ د خپل منځي اختلافاتو چې د ځمکې پر سر دي د دې له امله رامنځته شوې ده. سبکه کشپی هم د تیر کلونو په سیمه کې پلټنې کوي تر څو قضیه په داخله ول روښانه او هم عاملین ونیسي او د قانون مګول ته وسپاري.
خو د سیمې خلک وایي که د پیخي اصلي عاملان ونیول شي او د قانون منګولو ته ونسپارل شي نو په خبره چې د غلړې بنور سیمه ته هم وغځيږي. دا چې ولی په یو وخت د یوې کورنۍ ته غړي بیل دي چې لچا سره کوم ستونزه ولري وشل کیږي او عاملان هم په تیښته بریالي کیږي، هغه پوښتنه ده چې د ډیرو خلکو په زړونو کې ناځوابه پاتې ده، کوم چې وخت به یې په خپله ځواب کړي.
جوان آزادی
خزینه پر سری اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زموږ مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
اوس هم له افغان سندرغاړي شفیق مرید سره مرکه لرو. شفیق مرید وایي چې که له دې وپوښتل شي چې سوله غواړي که هنر یا د هنر ادامه، دی به د سولې لپاره چمتو وي چې له خپل هنره تیر شي. له ښاغلي مرید سره په دې اړه باندې د ازادي راډیو د خبریال مرکې ته پام وکړئ. هغه د ترکیې د غونډې په اړه هم خپله تمه ښودلې ده.
زجی دے نڑی تر اغلی ام سترگی میں خلاصی کڑی او زان میں پیجندلے نو ما پا دی حیوات کسولا ندل للے زتل دی جگڑو دی بدبختیو دی نا امنیو نا خوالیو شاہد پاتی شویم زمون طول حیواتوال زما پا شمول دی سول دیر تگی دی دیر وگی دی دا سے دیر غنڈ پا خواہ ہم تیری شوی دی خوکم مصبتا نتیجہ ندور کڑے نو ز اوزما هوادوال د دې هلمن یو دوا وکاو شي له خیر سره دا غونډه مثبت نتیجه ورکړي او زمنګ هواد ته سول راشي.
خغل مرید، هنر ته سول څومره ضرورت ده؟ آیا ورتاړ دي
د موسیقي هنر تل د سول ورور ولي او د یوالي په برخه کې مثبت ګام رول ولای ده. او که په هواد کې سول نه وي نو زمنګ هنر وده هم نشي کولای. او که په هواد کې سول وي مونږ به ښې اکاډمیانې د موسیقي ولرو، ښه مکتبونه به ولرو، زموږ موسیقي به وده وکړي او حتی مونږ کولای شو چې له نورو هیوادونو سره سیالي وکړو.
ډېری افغان سندرغاړي په دې ویره کې دي که طالبان بیا راشي د دوی هنر به اغېزمن او لاسته راوړنې به یې هېڅ شي. تاسو په څه نظر یاست؟
نو زما نظر دا دی چې کله ما پوښتنه وشي چې تاسو هنر انتخابوي او که سوله انتخابوي، نو زه به د خپلو هیوادوال په خاطر او د هغوی د خوښۍ په خاطر او د هغوی په خاطر به زه د خپل د ګډوډون هنر قربان کړم. ځکه چې مخکې ما هم ویل چې افغانان ډېر زیات د سولې تږي دي او زه به ځان ډېر طالمن وبولم چې زما هیوادوال د دور کورنۍ ماشومان د یو سولې او امن فضا کې ژوند وکړي. ژوندی دې وي افغانستان زما یوه سندره ده، د بلال خوږه ازانه، د بلال قربانه، زما مینې زما ازانه، ښایسته افغانستان. دا د ټولو هیوادوالو ته ډالۍ وي، ټولو هیوادوالو ته ښه ژوند، خوشحاله ژوند له صحت سره غواړم.
خکل شان بد سرگنشی ہو، خکل شان بد سرگنشی پخندا بد تجونشی دا ٹوٹے ٹوٹے قومون دا بویا سر پیونشی دا بلتون دے ترے تمشی لوی ملت چی لوی افغان زما مینے زما زان خائستہ افغانستان د بلال خوگا آزانا د ملالیا قربانا.
له شفیق مرید سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده. د سولې او همدارنګه د ترکیې د کنفرانس په اړه باندې د یو سندرغاړي په توګه باندې خپل توقعات له موږ سره شریک کړل. او اوس هم ورزو پکتیا ته د پکتیا اوسیدونکو وای نړیواله ټولنه دی د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هم له افغانانو سره خپلې مرستې ته دوام ورکړي. دوی وایي که افغانستان سره د بهرنیانو مرستې دوام ولري د ځواکونو له وتلو وروسته به د دې هیواد پر حالاتو ډیر بد اغیز ونه شي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د نوي پریکړې له مخې ټاکل شوي تر راتلونکو څه باندې 3 میاشتو له افغانستانه ټول میشت امریکایي او بهرني ځواکونه ووزی په دې اړه پام وکړی دغه راپور ته.
د پکتیا مدني فعالان او رون اندی وای کچیر نړیواله ټولنه دې تجمنوي چې د بهرنۍ زواکونو لوتل ورسته خپل مرستو ته دوام ورکوي، نو د بهرنۍ زواکونو نشتون به د دې هیواد پر حالاتو ډیر اغیز ونه لري. دوی زیاتوي نړیواله ټولنه باید له افغانستان د بهرنۍ زواکونو لوتل مخکې د سیمې د هیوادونو او ګاونډیانو څخه دا ژمنه واخلي چې په دې هیواد کې به لاسوهنه نه کوي. مدني فعال حقمل مسعودزی آزادۍ راډیو ته وویل
د امریکایانو په جهه په ټوله کې د بهرنیانو وتل د هیواد خیر دی، خو په دې شرط چې نړیواله ټولنه افغانستان ته لږ وروسته هم توجه وکړي او بیا د تیر په څیر باندې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته نه شي او د ګاونډیو نوم د تعهد واخیستل شي تر څو په افغانستان کې جګړو ته زمینه برابره نه کړي.
مدني فعالان وایي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغانان، حکومت، طالبان او نور اړخونه باید خپل تاریخي مسؤلیتونه سر ته ورسوي، له هغې پرته به د تاریخ ملامتي دوی ته متوجه وي.
اوس تر ټولو لوی مسؤلیت افغانانو ته ورلغړ د خپل موجوده دولت او نظام د پایښت لپاره هڅې وکړي او تر ټولو لوی تاریخي مسؤلیت طالبانو ته ورلغړ د کاغوي جګړې ته دوام ورکړي، نو دا به تاریخ بې پرې ډول ثبت کړي او راتلونکي به نور نسلونه په دوی باندې ډیر سخت او ناوړه او بدرنګ قضاوت.
مدني فعال منور اندیال بیا له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته د افغانانو د خپلمنځي جوړجاړي په خاطر د یو فرصت په نظر ګوري.
زما نظر خدا دی چې د بهرنیانو وتل افغانستان دا د افغانانو لپاره یو ډیر ستر فرصت دی، له دې نه باید ګټه واخلي او په خپلو کې باید سره کښېني او دا مسله سره حل کړي او راتلونکي کنفرانسونه چې په نړیواله کچه دي په خپلو کې دغه مسله حل کړي او په خپلو کې سره کښېني. افغانان کولی شي دغه مسله حل کړي، ځکه دا مسله یوازې د افغانانو ترمنځ ده او بهرنیان نه غواړي چې دا مسله حل شي، خو موږ باید خپلو منځو کې دغه حل کړو.
د پکتیا اوسیدونکی حبیب الله سراب وایي د دوی تمه دا ده چې افغان حکومت امریکا سره یوې داسې هوکړې ته ورسیږي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته هم هغوی د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تجهیز او اکمالولو ته ژمن پاتې شي.
زموږ تمه دا ده له افغان حکومت نه چې له امریکا سره په یو داسې هوکړه باندې سلا مشوره وکړي چې دوی کوزي هم افغان ځواکونه باید حمایه کړي، دوامداره حمایه کړي او داسې نه چې د تیر په څیر بیا کورنۍ جګړې دلته پیل سي، نو یو تضمین باید ترې واخیستل سي او له هغوی وروسته باید دوی سره موافقه وسي د خارجي ځواکونو د وتلو لپاره.
د پکتیا مدني فعالان او په ټوله کې یو شمیر افغانان داسې مهال د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته د دې هیواد راتلونکي په باب اندېښنې څرګندوي چې د امریکا ولسمشر د نوي پریکړې له مخې ټاکل شوي تر راتلونکو څه باندې څلورو میاشتو ټول امریکایي پوځیان او د ناټو ځواکونه ووزي او له کوم شرط پرته په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. په کابل کې د فرانسویانو اف ام آی سی پروختون کې د یو کامیاب جراحي عملیاتو په نتیجه کې دوه ګونی ماشومان له بل جلا شول. دغه عملیاتو شپږ ساعت دوام وکړ. متخصص ډاکټران وایي د دواړو ماشومانو روغتیايي حالت د ډاډ وړ دی. تفصیل په دې راپور کې چې د ماشوم په غږ پیلېږي.
په کابل کې د فرانسویانو روغتون اف ام آی سی ډاکټران وایي د دوه خبرګون ماشومانو د بیلولو عملیات په بریالیتوب سره پای ته ورسید. دغه ماشومانو ته تر اوسه نمونه نه دی غوره شوی، خو معالج ډاکټران دغه دوه نجونی ای او بی یادوي. یاد عملیات د ډاکټر محمد طارق رحیمی په مشرۍ د یو لسکسیس ټیم پر مټ ترسره شوی چې شپږ ساعته یې دوام کړی. خغلی رحیمین ازادي راډیو ته وویل چې په پرمختللو هیوادونو کې هم د ورته پیښو د بریا چانس 25 سلنه وي، خو په خبرې اوس ماشومان له بشپړې روغتیا برخمن دي او نورماله شو دي خوري. دغه دواړه نوي زیږیدلي ماشوم انجونې د نس او د تنې لاندې لیوبل سره نښتي وي او زړه او ځیګر هم یو ځای و چې په عملیاتو کې بیل شوې دي. ډاکټر محمد طارق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه ماشومان چې یو بل سره نخلي او مشترک عضو لري اکثرا د دې علتونه واضح نه ده، خو بیا هم ځینې علتونه چې منطقوي او یا فصلي علتونه پکې دخیل بل کیږي.
د دغه ماشومانو پلار له هغه وروسته کابل ته لاړ چې د هرات ډاکټران ورته ویلي و چې د لونو ژوند په خطر کې دی. د یادو ماشومانو پلار ګلبدین نن ازادي راډیو ته وویل خوشاله دی چې په هیواد کې دننه د لونو عملیات په بریا پای ته ورسیده.
موږ ډیر خوشاله یو چې موږ د ماشومان او عملیات په بریا پای ته ورسېدل او اړ نسو چې له هیواد بهر لاړ سو. دا د نیک مرغۍ ځای دی چې د نن په هیواد کې داسې پیاوړي ډاکټران لرو.
د دا ډول خبرګونو زیږیدنې کره شمیرې نشته، خو ډاکټران وایي په کلنی ډول په افغانستان کې یو یا دوه داسې پیښې کیږي. خو د هرات د حوزوي روغتون د ښځو د برخې مسؤلې سعیده سعید ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په 1999 کال کې په هرات کې ورته درې نور موارد هم ثبت شوي دي. د یادونې ده چې په 1996 کال کې هم د کابل په اندرا ګاندي روغتون کې د ورته عملیاتو پر مهال دوه هغه ماشومان جلا شول چې د کولمو په برخه کې سره نښتي وو. په کور دننه دا ډول پیچلی عملیات داسې مهال ترسره کیږي چې لا هم ډیری افغانان د خپلو ناروغیو د درملنې لپاره له افغانستانه بهر سفر کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پنړی کې د کورونا وایروس پیخې لکبل د مړینو شمیر ل 3 میلیونو تانه وو او خپل خوا په ټوله نړۍ کې بیا د کووډ 19 پر ضد واکسینو کمپاین ل خند او ځند سره مخ شوه. د برازیل، هندستان او فرانسې په شمول ځینې هیوادونه چې د کورونا د وبا ورستۍ څپې ډیر ځپلي، هڅه کوي چې په خپل وګړو کې د دې ناروغي خپرېدل ورو کړي. په دې اړه اجمل اند ریپورت جوړ کړی چې د تاسو توجه ترلاسه.
تیرونه په متوسط ډول هر ورځ په نړۍ کې تر 2000 زیات له کووډ 19 ناروغي سره تړلې مړینې ثبت دي چې د جان هاپکنز پانتون د شمیرو لمخې د شنبه تر ورځې په نړۍ کې د کورونا څخه د مړو شو کسانو ټول شمیر له 3 میلیونو کسانو څخه واړو. د نړیوالو ادارو د شمیرو لمخې د کووډ 19 د ورځنوي پیښو شمیر لا هم زیاتېږي او د مهال هر ورځ په نړۍ کې د کورونا شاوخوا 200,000 پیښې ثبتېږي چې خې دا وباله هم نړۍ کې په ورو کې دوه نه ده. د روغتیا د نړیوال سازمان د کووډ 19 برخې وي مشي ماریا ویلي د هغه وضعیت نه دی چې موږ وختل د کورونا وبا د پایل شپاړس میاشتې وروسته هم پکې اوسو. په برازیل کې د محل د کورونا له کبله په ورځنی ډول 3000 کسان بری په وروستیو اونیو کې په نړۍ کې د کورونا له کبله د مړو شو کسانو نږدې څلورمه برخې د جنوبي امریکا په دې هیواد کې شمیرل شوی. د روغتیا د نړیوال سازمان یو چارواکي په برازیل کې د کورونا وضعیت له قهریدلې دوزخ سره تشبیه کړی دی. د دې هیواد په یو شمیر هدیرو کې د مړو د ښخولو لپاره اوس تشبیه هم خلک کار کوي. د کرونا د زوروري سپی سربیره برازیل کې د ساو پاولو په مشرۍ حکومت اعلان کړی چې د اپریل لا 13 نیټې څخه کاروبارونه او عبادت ځایونه بیرته پرانیزي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې بیا د کرونا ضد واکسینو کمپاین مخکې روان دی او تر اوسه د دې هیواد د وګړو څلورمه برخه بشپړ واکسین شوې ده. خو په تیرو ډیر شورزو کې په دې هیواد کې د کرونا د نوو پیښو شمیر په زیاتېدو ګڼل شوی. په برتانیا او اسرائیلو کې هم د کووډ 19 ضد د واکسینو کمپاین د دې هیوادونو یوې زیاتې برخې وګړو ته رسیدلې. برتانیا د خپل وګړو 65% ته لږ تر لږه د کووډ 19 واکسینو یوستن ورکړي. د هیوا چې د جنوري په پای کې په ورځنی توګه د کرونا له کبله شاوخوا 1200 مړینې ثبتولې، اوس پکې د کرونا سره د تړلو مړینو ورځنی شمیر شاوخوا 150 تر اخته شوی. خو په نړۍ کې زیات شمیر بې وسله وان ځینې بډای هیوادونه لا هم خپل وګړو ته د کرونا پر ضد د واکسینو پر رسولو کې شاته پاتې دي. هندوستان چیرې چې تیره اونۍ په هرو څلیرویشت ساعتونو کې 130,000 نوې پیښې ثبت دي، اوس د امریکا د متحده ایالاتونو پرتله درې چنده د کرونا نوې پیښې ثبتوي. په نوې ډیلي کې دا اونۍ په وروستیو ورځو کې ټولبندي لګیدلې وه او ځینو ډاکټرانو خبرداری ورکړی چې په وروستیو کې ډیر ځوانان د کووډ 19 په جدي او شدیدې بڼې اخته کیږي. په اروپا کې هیوادونه بیا د کرونا وایروس د خطرناک او ژر خپرېدونکي بڼې چې برتانیا کې لومړی پیدا شو له څپې سره مخ دي او په دې لویه وچه کې د کرونا وبا له کبله د ټولو مړو شو شمیر له 1 میلیون کسانو اوښتی. راپورونه وایي چې د مهال د فرانسې د روغتونونو د عجل څار په خونو کې نږدې 6000 په کووډ 19 اخته شدید ناروغان تر درملنې لاندې دي. د روغتونونو په عجلو خونو کې په دې شمیر شدید ناروغان فرانسې د کرونا وبا د پایل راهیسې نو تجربه کړي. په جاپان کې هم د کرونا وایروس پیښې زیاتې شوې دي چې ورسره په دې هیواد کې د اولمپیک د لوبو په اړه شکونه راپورته شوي. دا لوبې تیر کال د کرونا وبا له کبله وځنډې دي خو اوس یې د لغوه کېدو اندېښنې دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
معنی است
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره نه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا د قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل یوټیوب